آزادی رادیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهرمل مو یو بل خبرونه کې هر کله کوم. خبرونه واوري د بشري حقوقو د څار سازمان وایي لشفقم تلګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په درشل کې پرون ناوخته یوه اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیم یافته نجونو او میرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولی. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطحه د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمېر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې لري تیار راتلونکي سره مخ کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلی چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو ښوونځي تړلي وو، چې د دې سازمان په خبره د نجونو یو نسل لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره له زده کړې پرمختګ او هاغه ست څخه بې برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو، درواغجنو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. هغه د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو ته اجازه ورکړي چې څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1515 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لوتلو منع کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه یې هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی برېټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لجن یو چارواکو او یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرتر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حمید کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو د زمینه چمتو کول ښودل شوی دي. دا معلومه نه ده چې د حمید کرزی دا سفر رسمی وو که غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خپاره کړي. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکو بېلابېلې ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشت د سولې کلي په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واورئ. د ایران قضایي قوې د دې هیواد د بشري حقونو یو فعاله فاطمه سپهری په 13 کال باندې محکومه کړې ده. سپهری ویلي و چې د ایران مشر آیت الله علي خامنئي د نور لواک لاس په سر شي. د دې ور اصغر وایي چې خورې 13 کال د ایران د نظام پر ضد تبلیغ په تور، 15 کال د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کال هم خمینی او خامنئي ته د سپکاوي په تور په باندې محکومه شوي. فاطمه د ایران د بشري حقونو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنئي د استعفا حکومت د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پروسه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرې لو پایلې دورسته سرسام مونیول شو. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروسه کال د کاروالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیاتو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2021 کال کې د نویو پناهغوښتونکو شمېره څه باندې 15,000 ته رسېده او تر هغه کال مخکې څه باندې 4,100 وه. تېر میلادي کال کې تر 4 میلیونو ډېرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراینیانو وروسته د سوریې د کاروالو زیات شمېر او بیا پسې افغانستان خلق وو. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. هاخوا د یونیسف د تعلیمي برخې مسؤولي ازادي راډیو ته ویلي افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړي دي.
Girls currently in primary education
د انجون زرونه په لومړیو ټولګیو کې ماتېږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
افغانستان کې تیرو دوه ورځو کې وروښتونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي.
لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضي تلفات لرو.
په دې به هم خبر شو چې یو شمېر خزي وایي طالبانو د تراویح لمونځ لپاره جمعتونو ته لوتلو منع کړي او دا به هم واوري چې د پاکستان پر وړاندې لبریا ورستا د افغان کرکټ ملي لوبډل لوبډل مشر او ځنی لوبغاړي څه احساس لري؟
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هیلرم چې خاور از موبایل کړی وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالۍ په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویلي چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظره درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکې کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
د نجونو زړونه په نمړیو ټولګیو کې ماتېږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تیر څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوښتي او تر خوایي سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. اټکل لای چې د اونۍ پورسو کې به هم د ورختونو یو بل څپه راشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د تیرو دوو ورځو ورختونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې هیوادوال په جریان کې د دوه ورځو را په دې خوا زیاتره ولایتو کې د بارانو او واورې شاهدان یو. متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، اروزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شاغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شوده او ویل چې وروسته به بیا شمیري لر سنیو سره شریک کړي. له طبیعي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلې دي. د راپورونو له مخې ډېر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې 300 کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمنځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واوري ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي، خو په ډېرو برخو کې به آسمان برګ وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي، خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بله څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې وروستیو ورځو کې د واورو او ورښتونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. اوس داسې مال چې اټکل دی د ورښتونو یو بله څپه هم پر افغانستان را روانه ده، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي؟ څو زیانمن نشي. احمد شیبر دا او یو شمېر نورې پوښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي متقی سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوشنۍ سره خبر مې واورېدل او دا چې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتول فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس دا د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه را ولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلق ورزی لرگی تری راباسی چې بیا دا روس نور سیلونه پس راځي، فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلق یوس
ګورې د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی. دا کار ونه کړي
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل چپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده چې پکې پر دې بحث کوو چې څه ډول کویدلی شي چې د سیلابونو له خاطره خلک ځان وژغوري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثابت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په اوټ کېدو سره د درې نوي منډو هدف ټاکلی و چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اور په څلورم توپ پوره کړ. د افغانستان د کرکټ پیاوړي لوبغاړي محمد نبی د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. هغه د پاکستانی لوبډلې دوه لوبغاړي آؤټ کړل، تر خوا یې لوبې تر وروستي توپ په میدان کې ناسوځېدلی پاتې شو او افغانستان ته یې لوبه وګټله. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالۍ چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکی یې هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او دوه نوې منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله ګربز تر 1400، کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځېدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاړې وغځول او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په ویل وړې شپږیزه سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله 2، نسیم شاه او احمد وسیم یو یو افغان لوبغاړی آؤټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتواریدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دروسه یو شمیر خزي وایي دوی پر روانه روژه کې د تراویح لمانځه د کولو لپاره جماعتونو ته لتاګ څخمنې شوي. دوی په خبره په تیر جمهوریت نظام کې دوی د جمعې او تراویح لمانځه د کولو لپاره جماعتونو تتلی. یو شمیر افغان دینی عالمان بیا وایي خزي جماعتونو ته د عبادت لپاره لتاګ منع کول غیر شرعي عمل دی. جزئیات د ثنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر ښځې وایي په دې جمهوري نظام کې به د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جوماتونو ته تللې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جومات ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جوماتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جوماتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل:
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نامخ کې مسجد ته تللو، تر هغه د پاره هلته به ختم کولو. د ښځو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو، بېرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار ښار اوسیدونکي هم ورته ادا لري.
سابق بود به نماز تراویح
پخوا به مو کولی شوی چې تراویح لپاره جومات ته ولاړې شو، خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي.
زینب د کابل ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تل نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي، آن دا چې جوماتونو ته یې هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی.
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه، نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړې وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جومات ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دیني عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تېر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړې وې.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امرو بالمعروف او نهی المنکر وزارت ویان عکف مهاجر څخه وپوښتل. مهاجر ځواب رانه کړ، خو مجاهد وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي او بیا یې ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو مو هېڅ معلومات ترلاسه نه کړ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوې او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا را بیلو بهرنی او رسپانو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړي. د ځینو لنډیزې له فریدي سیاله ورو.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکینزی له واشنگټن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزي قمندانۍ د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکینزی د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته که نه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د اوسني قمندان جنرال ایرک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونی هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې، وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړي دي. فارن پالیسی خبرونې بیا داعش اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناکه ډله ده تر سرلیک لاندې د خبریال او څېړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مایکل د خپلې لیکنې په یوې برخه کې وایي داسې بریښي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدو، د تېر جمهوري نظام ړنګېدو او واک ته د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مایکل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران دې ته لار هواره کړي. هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش پاره پټنځایونو د چاپو او دې ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ډیر نور مهم مطالب هم شته چې کولای شئ هم یې وګورئ او هم یې ولولئ. که چېرته ازادي رادیو ډاٹ کام ته ستاسو لاسرسی محدود شوی وي یا دا پاڼه تاسو ته نه پرانیزي، د دې لپاره ځینې لارښوونې زموږ په ټولنیزو رسنیو شته، کولای شئ هغه تعقیب کړئ. په هغه سره به تاسو وشئ کولای په ډېرې اسانۍ سره زموږ ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړئ. ځینې اپلیکیشنونه هم هلته شته چې په انسټالولو سره یې فلټر شکندي، کولای شئ زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. د ازادي راډیو ټولې خپرونې زموږ پر ویب پاڼه باندې څلیرویشت ساعته ژوندۍ خپرېږي. تاسو کولای شئ ازادي راډیو ډاټ کام یوازې په یو کلیک باندې ورته ورشئ او زموږ خپرونې واورئ. او را ورسېدو د خبرونې ورستیو ته، د روانې خبرونې ورستی راپور دا چې د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې یو شمېر کاروانګرو په للمي ځمکو کې ژورې څاګانې کیندلې او پرې د دې ولسوالۍ ځینې شاړې او للمي ځمکې آبادې کړې دي. د دې ولسوالۍ کاروانګر وایي پخوا دوی له خپلو کروندو د کال یو فصل حاصل هم نشو اخیستی، خو د ژورو څاګانو کیندلو او د سولري سیستم جوړولو وروسته اوس هر کال له خپلو للمي ځمکو ښه حاصل اخلي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوې لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندوز د لیاباد ولسوالۍ د نوآباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوې لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو تر څنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علي آباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبه کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه را باسو، نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی، او د درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دي، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا پخوا یې له خپلې کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښت ترلاسه کوي.
پخوا د مځکې یو فصل کېدی که باران کېدی ورست کېدی، غنم مو اخیستل که نه و هیڅ شی نه و، دغه مځکه پراته وه. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف مو پرې کړی دی، اوس یې دوه فصله اخیستی سو. ځینې
د یادې ولسوالۍ د نوآباد سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جربه للمي ځمکه د میوې لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادي راډیو ته وویل
سیستم سولاري جوړ کړم. سیستم قطرهي ساکي د قابلان یک فصل
اوسه موږ د دې ځمکې د آبادغول لپاره د جوارې ساکیندلو ترڅنګ د سولاري برېښنا سیستم هم نصب کړي. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله اوبه کوو. پخوا موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، اوس د کال دوه فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومي، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او دانې کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشای دوچار هستیم، نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي ترڅو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په علي آباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمېر بېروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. دېرش کلن وحیدالله چې له درې کالو راهیسې په علي آباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو، نو اوس د سولرو ډېر اسانتیا راغلی ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو، نو اوس دوه اصله کېږي، درې اصله کېږي، حاصلات هم ښه ورکوي.
د علي آباد ولسوالۍ د 13 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دغې ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو ټول مننه چې در دې ساعت را سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو واوري دي. ازادي رادیو سلیر وی ساعت دا کول شي په ایم چپا بیا منځاني چپا باندې مخ خبرونه وڅاري او وایو ری کومه برخه کې اتاس غواړي چې خپل نظر او وړاندې موږ سره شریک کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ نشمیرې هر خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. نو یوازې چې د خپل ستونزو په اړه هلته موږ د خپل پیغام پرې خودل شي کولای شي چې خپل نظریات او وړاندیزونه هم له موږ سره شریک کړي. په افغانستان کې د سهار نږدې شپږ بجې او دېرش دقیقې دونکې دي. مخکې له دې چې ورشو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه تاندې څانګې تاسو ته خبره کوم، رابشو د خبرونو یو ځل بیا لنډیز به تاسو ته وړاندې کوم. یو ځل بیا هم د خبرونو د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږم